دوی د امنیت او نه خوندیتوب ترڅنګ د کورونو او جایدادونو د غصب مسلې ته هم اشاره شوې ده.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې 15 دقیقې اونیس بحث لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي او 2160 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. سیمه ایز امنیتی مسؤولین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د ملي اردو بلاک هاک الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کنسلګرۍ وتلي دي او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملي سو.
سمغه غږ له ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ نه تماس کیم. افغانستان در ولکونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ کې چې کوم د کورونا ویروس او کوم ستونزه وه، د هغې په باره کې مونږ عریضې کړي دي چې تقریبا یو واره زه تقریبا د 3-4 نفرو د داسې نورو خلکو هم کړي دي او مونږ ته یې ویلي چې تاسو د ولسوالۍ او د سیتامو را تایید کړي له ټول ارګانونو مې ورته تایید کړی اوس ولایت کې وایي چې ترې عریضه بېرته واخله. مونږ سره دومره پیسې نشته او نه دومره مواد لرو چې تاسو ته رسیدګي وکړو. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پوړي چارواکي زمونږ د لوګر ولایت یادرې ولسوالۍ د دغه کورونا حکم یې رسې شوی ده او کوم اسناد مونږ را وړي او ټول ارګانونه تکمیل کړي دي هغه پښتنه راته وکړي. وسلام
تعلیمی خدمات اور نور سرک سے دیول سوالے کی توجہ کیا اور سرک کرم اخری.
زه د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د درې کلا د سیمې څخه دا د لوړو مقامات د دغه هیله ده چې موږ ته دغه ټوله د نوي بوګرایو ولې ټوله ده کې بهیږي. موږ شپږ کوره جوړېدانه ته پراته یي. موږ ته دغه اوبه نه حکومت نه طالب هیڅوک نه راکوي. باید ما دا خبره لوړ مقامات واوري. موږ سره باید دغه ژر تر ژره دغه مرسته وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ راغل ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لرو او د مازیګر تر اوو ورځې دیونه خبريږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازیګر لوو د سهار تر اوو امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالاتو خبر کړي. او اوس هم 25 دقیقې بحث اونیز پروګرام. 25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته
کې کړې چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو یو اختلافي ټکی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام دی. طالبان پر امارات ټینګار کوي او وسنۍ حکومت پر جمهوریت یا جمهوری نظام. السلام علیکم. د دې اونۍ بحث پر همدې موضوع راټول دی او دا موضوع د بحث له میلمنو سره مطرح کوو. تا طالبان چې د افغانستان حکومت ته د کابل ادارې خطاب کوي لکلون رئیس د بیلابیلو مذاکرو پر مهال ویلي چې دوی اسلامي امارت غواړي، داسې امارت چې د دوی په باور اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي. خو د افغانستان حکومت په وار وار پر جمهوریت ټینګار کړی او ویلي دي چې جمهوری نظام به دوام کوي او په دې نظام کې د اسلامي ارزښتونو تر څنګ د ټولنې د نورو لږکیو او وګړو اساسي حقونه خوندي دي. په دې بحث کې راسره دي مدني فعال آقا محمد قریشي، د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمال، په جرمني کې میشته فعاله عذرا اصغری او خیرالله شینواری چې د طالبانو په اړه یې زیاتې لیکنې کړي او د دوی په اړه یې په کنفرانسونو کې برخه اخیستې ده. بحث به په دې پوښتنه له تاسو آقا محمد قریشي را پیل کړي چې په مذاکراتو کې یو د خنډ ټکی د آینده نظام څرنګوالی شول کېږي، ولې د نظام پر څرنګوالی بحث کېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه یا په ټوله کې د افغانستان خلک د دغه دولسیزو د لاسته راوړنو په اړه باندې تشویش لري چې د دې دولسیزو د لویو لاسته راوړنو څخه یو هم د افغانستان موجوده نظام دی چې په هغه کې ملي امنیتي ځواک تر ټولو لوړ ارزښت لري د افغانستان د خلکو لپاره. نو په همدې خطر باندې د نظام پر څرنګوالي باندې هم تشویشونه موجود دي او هم دا مسله تر اوسه ګونګه ده. زه فکر کوم چې دغه مسله چې کله ټول لوري بین الافغاني مذاکرات تکشینی نو یو بل کولای شي چې د نظام پر سرنګواله باندې قناعت وکړي او نړیواله ټولنه به هم ممکن پدې کې یو ډول نه یو ډول د خپل لاسته راوړنو په افغانستان کې د خپل ګټو پر بنسټ باندې یو ډول نظام طلبي کوي. خو د افغانستان خلک داسې یو نظام غواړي چې د هغه نظام په بنسټ باندې د افغانستان ملي او همدارنګ د افغانستان د خلکو دینی ارزښتونه ساتل شوی او په ځمن کې د نظام په اډانه کې یو ډول وژدمحاله سولې راسي. موږ امیدوار یو چې ټول لوري چې بین الافغاني مذاکرات ته ځي هلته پر یو داسې نظام بحث وکړي چې هغه تر بل هر چا د افغانستان او د افغانستان د خلکو په خیر وي.
په بین الافغاني مذاکرو کې به هم پر دې موضوع خامخا په جدیت بحث کیږي. مخکې هم دا په نورو مذاکرو کې مطرح موضوع و. کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني نو ټینګار ولي کوي؟ ولي بیا بیا ورباندې بحث مطرح کوي قریشي صاحب؟
زه فکر کوم طالبان د دغه شخړې یا منازعې یو لوری دی او په مذاکرات کې به هم دوی د میز پر شاوخوا یو لوری وي. نو دوی به ډیره هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول امارات ډیره لوبي وکړي او کوشش کوي چې یو ځل بیا په افغانستان کې امارات برلاسه شي او امارات حاکم شي. خو د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او د افغانستان د حکومت ملګری به ممکن تر ډیره پوری د جمهوریت لپاره لابي کوي او دا به د دوی لپاره یو ډول سرکر شوی. زه فکر کوم چې هغه پخوانی امارات خو به امکان ونه لري که په یو ډول نه یو ډول باندې امارات یو ځل بیا افغانستان ته راځي نو به د جمهوریت تر څنګ یو ډول د جمهوریت تر نامه لاندې یو نوی نظام راځي. داسې یو څه چې پر هغه باندې افغانستان حکومت، پر هغه باندې طالبان، د افغانستان خلک او په ځمن کې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه هم توافق ولري. زموږ امیدواري دا ده چې په دې برخه کې هم تر ډیره پورې د افغانستان په خیر او د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وسی. خو د افغانستان خلک تر ډیره پورې داسې یو نظام غواړي چې اسلامي او ملي ارزښتونه تجمن وي او د افغانستان خلک تر ډیره پورې ګټه پکې وکړي سي او د افغانستان لپاره یو ځمحاله او سوکاله راتلونکي لزان سره ولري.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره د اوږدمهاله او سوکاله راتلونکي اټکل یو څه ګران بریشي. میرمن عذرا اصغری، د یوې ښځې په حیث ستاسو اندېښنه څه ده که نظام تغییر کوي او امارات په جمهوریت کې ورګډیږي؟ ستاسو په نظر څه به تغییر کوي؟
اوسنی حالت خو ډېر ګډوډ بریښي. دا یوازې د حکومت پړه نه ده، دلته ډېر استخبارات کار کوي، ډېرې مداخلې دي. که هر څومره بد حکومت وي چې مداخلې پکې نه وي، زه فکر کوم چې د خلکو سره به یو ځای یوه لاره وایستل شي. د خلکو حمایت نشته، نه د جهانی ټولنې لخوا، نه د حکومت لخوا، نه کوم بل داسې مترقي حزب او مشر شته چې خلک وکړی شي په هغې باندې اعتماد وکړي که مثلا چې دغه حکومت ونه شوای کړی د همسایګانو یا د طالبانو سره ګټوره لاره د خلکو دپاره غوره کړي، نو سړی به په هغه مترقي حزب یا ډلې اعتماد وکړي چې پاینده که خودغه شته. متاسفانه چې هغه هم نشته. مداخلې بیخي ډېرې دي، که امریکا ده، که روسیه ده، که د همسایګانو مخصوصا پاکستان دا ټول په دې کې لاسونه لري. زه فکر کوم د اشرف غنی اخرنی خبرې چې د شلو آسیایي مملکتو او اول قدرتونه سره یو ځای کینی او دغه مسله حل کړي، کدا چې وی چې په طالبانو اعتماد وکړي سره غلطه لار ده، که یوازې مشترک حکومت باندې اعتماد وکړي هم غلط کار دی.
په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړي عبدالستار شمال، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان حکومت به امارات د راتلونکي نظام په توګه ومني؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې امارات موضوع وسره ونه مني، ځکه دغه نظام د دې لپاره سور خط ده. فکر نه کوم چې دوی د امارات موضوع وسره ومني.
خوشاغلی شمال، طالبانو هم ویلی دی چې دوی د امارات لپاره زیاته قربانی ورکړی ده او اوس هم قربانی ورکوي.
دا صحیح ده چې یو خو د طالبانو هم د امارات لپاره قربانی ورکړی او دولت د جمهوریت لپاره قربانی ورکړی ده، اما دلته د ولس موضوع هم مطرح ده، ځکه ولس په دې باندې باوري ده چې نور هغه استبدادي نظامونه سلطنتي نظامونه نه غواړي. نو هغه په خاطر باندې ولس د جمهوریت طرفدار ده، که چیرته بیا نړیوال هغه تحمیلي موضوعي هغه به بیل باسته، اما که دسې د افغانانو پر رضایتي افغانان جمهوریت غواړي.
افغانان خو د جمهوریت په چوکاټ کې پر ځینو ارزښتونو ټینګار کوي. میرمن عذرا اصغری عمده اندیښنه چې د ښځو د حقونو فعالانو بیا بیا مطرح کړې ده، دا ده چې دوی وایي ممکن په آینده نظام کې چې طالبان به یې هم برخه وي، د ښځو حقونه او لاسته راوړنې شایي چې په اوبو لاهو سي. ستاسو اندیښنه هم دغه ده؟
د ښځو اجتماعي فعالیتونه حقوقو ته زه فکر کوم چې طالب به ورته توجه ورته ونه کړي. طالب یا هر دینی ډله د هغه زړو سنتونو په اساس باندې د ښځو حقوق ټاکي چې هغه په نننۍ عصر کې د منلو وړ نه دي. حتی د موږ په وروسته پاتې ټولنه کې سنتي او زاړه رواجونه زاړه حقوق د ښځو دپاره اصلا د منلو وړ نه دي او نه د تطبیق وړ دي، چې دا به په خپله یوه غټه ستونزه جوړه کړي که داسې وشي. چې زه ډېره هیله لرم چې د حکومت په کلیدي مقامونو کې طالبان ته ځای ورنه کړی شي. هغه قانون چې جوړیږي د دغه جهادي په اساس باندې جوړ نشي. اکثریت دموږ خلک هم دغه غواړي، مګر په دې خاطر چې دلته وحشت پروت دی، دلته د وحشي ډلو ډار پروت دی، هغه خپل د زړه حالت څوک نشي ویلی. طالب قانون اساسي نه غواړي. اساسي قانون د نړۍ د مترقي قانونو په اساس باندې جوړ شوی دی، چې دوی دغه بعض ماده ردوي. زه پوهیږم هغه ماده ردوي چې ټول د ښځو په حق باندې دي.
شغلی خیرالله شینواری، تاسو تقریبا د دې نظریه مخالف یاست. د ښځینه فعالانو د اندیښنه ولې بیا بیا مطرح کیږي؟ دوی فکر کوي شای په هغه حکومت کې چې طالبان برخه وي، د دوی حقونه او لاسته راوړنې ضایع سي. ستاسو نظر څه دی؟
طالبان په ښکاره وایي چې د ښځو حقونو ته د اسلام او افغانیت په چوکاټ کې قایل دي. تیرې ترخې تجربې به دوی تکرار نه کړي. متاسفانه یو شمېر تش په نوم فعالان چې په تیر نولس کلن نظام کې د پردیو وادونو د پروژو او پروسو مخته وړونکي دي او تل د افغان ښځو اساسي حقوق تر پښو لاندې کړي، دغه ښځې غواړي چې یوازې دوی د ښځو استازیتوب وکړي. په دغسې تبلیغاتو دوی غواړي چې د سولې د پروسې یا د طالبانو تخریب وکړي. د افغان ښځو استازیتوب زمان نظر باید هغه میرمنې وکړي چې په روانه جګړه کې 15 او 16 اولادونه هتا الله سور کړي، کورونه ډنګ شوی دي، کندې سوی بوري سوی دي. نه هغه ځکه چې په داسې یو جامه کې له اروپایي او غربي وادون راغلي چې هتا لاغه جامې سرام خپل کلو ته د شرم نسیت للای.
میرمن عذرا اصغری، شغلی شینواری ستاسو د نظر خلاف پشکاری. بل دا چې اوس طالبان وایي چې دوی تغییر کړی دی او په خپل آینده نظام کې به د ښځو د حقونو خوندیتوب، تعلیم او نورو مسایلو ته پام کوي، دا موضوع ستاسو له نظره څنګه ده؟ یعنی فکر کوي چې دوی به واقعا دغه څه عملي کړي؟
طرحې په ټوله نړۍ کې د عصر او زمان په غوښتنې سره بدلیږي، ځکه همیشه نړۍ مخته ځي، هر شی تغییر خوري. موږ نشي کولای چې د 1400 کالو مخکې مسایل په ننني عصر کې تطبیق کړو. دا نه کفر دی، نه کومه بده خبر ده. هغه شی چې نه تطبیقیږي ستونزې جوړوي، نو په دې خاطر باید ډډه ځنې وشي. هغه شیان چې مشکلات جوړوي باید د اساسي قانون نه لرې شي. په ټوله نړۍ کې رښتیا چې قانون چې بدلیږي، طرحې چې بدلیږي، هیڅ جنجال نه جوړوي. خلک سره راټولیږي، نمایندگان د خلکو راټولیږي، هغه بدلوي. مخصوصا زه مثلا زه دلته په آلمان کې یم، حتی داسې وخت شوی دی چې په بعضی مسایلو کې قانون په هر شپږ میاشتې بدل شوی. دا څلوېښت کاله زموږ تاسو مشکلات هم دغه دي. ولې ولې نه پوهېږي موږ خلک چې زموږ اصلي مشکل زموږ د دینی روایتونو یا بعضی وقت غلط مصرف دی یا غلط استعمال دی یا زور دی یا همدغه شریکول د نوي عصري قانون سره په ټکر کې کول دي.
پر دغه ستونزو خو پاینده حکومتونه کې خامخا بحث کیږي، اصلاحات به راځي، تغیرات او تعدیلات به راځي. آقا محمد قریشی د یو مدني فعال په توګه مو نظر څه دی کله چې طالبان هم دا درک کوي چې نړیواله ټولنه افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني؟ دوی چنګار ولي کوي؟ ولي د یو خند په توګه دا موضوع مطرح کوي؟
کله چې د مذاکراتو لړۍ شروع کیږي د ټولو نړیوالو تجربه او د نور هیوادونو تجربه هم دا ښودلې ده چې اړوند لوري کوشش کوي چې په خپل ګټه باندې موضوع څرخوي. طالبان هم له یو قوي دریځ څخه کوشش کوي چې د سولې د مذاکراتو هره برخه په خپل ګټه وڅرخوي. دې ته ورته د افغانستان حکومت به هم ممکن دا هڅه کوي او په مذاکراتو کې هغه لوری بریالی کیږي چې په خبرو کې د مذاکراتو پر میز باندې ډیره ونډه اخلي او کوشش کوي چې خپل په نفع باندې هر څه وڅرخوي. خو دا هر څه تر دا اوسه لا هم مبهم دي، ګونګ دي. نه د افغانستان د حکومت له لوري اجنډا او هغه د دوی سری کرښې معلومې دي، نه هم د طالبان له لوري. خو کله چې بین الافغاني خبرې شروع کیږي، د بین الافغاني خبرو له شروع سره بیا دا هر څه را څرګندیږي چې د دایمي وربند مسله څنګه کیږي، د راتلونکي نظام مسله څنګه کیږي، د طالبان لپاره د سری کرښې څه دي، د افغانستان د حکومت لپاره سری کرښې څه دي، او نړیواله ټولنه څه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې کوم مسایل د نړیواله ټولنې د لاسته راوړنو پر بنسټ باندې غواړي چې لا خوندي پاتې شي او دواړه لوري ورته هڅوي چې هغه ومني. تر څو چې بین الافغاني خبرې نه وي پیل شوي، سړی نشي ویلی چې څه به پیښیږي او پر کوم مسایلو باندې به اساسي بحث کیږي او کومې نتیجې ته برسیږي.
عبدالستار شمال، طالبان هم دا وایي چې دوی لاسته راوړنې لري، هم یې په خپله واکمنۍ کې درلودلې او اوس هم په تیرو نولسو کلونو کې دوی لاسته راوړنې لري. ستاسو نظر څه دی چې دوی څه لاسته راوړنې لري؟
دا منو طالبان په خپل ذات کې یا د خپل ځان لپاره به لاسته راوړنې لري، اما دا اوس مونږ که د افغانستان غټه پروژې وګورو یا غټه زیربنا وګورو، حکومت یا خارجیان یواز نه دغه همدا لامل کوي چې د امنیت د نگانه ونه توانېدو چې موږ هغه بنا کړو او پرمخې بوځو. که هغه تاسو د افغانستان د اوبو سیستم یا د برق سیستم دا ګوري، کېدای شي هغوی خپل وینا خپل دلایل ولري، خو هم زه د یو ځوان په صفت باندې دا وایم چې ستونزې هم لري.
شغلی شینواری، طالبان که پر خپل لاسترړونو ډیره خبري کوي، دوی ستونزې هم درلودلې، په خوای هم په خپل نظام کې ستونزې لرلې. هم دا هغه شوز او انجونو ته حق نه ورکول و چې تعلیم وکړي یا همکار وکړي. دا هغه موضوع ده چې لا هم نړیوال ټولنې نه ورسره مني. نو طالبان ولی پر امارات چنګار کوي؟ اولی فکر کوي چې د آینده حکومت جوړښت باید امارات وي.
طالبان یو ایدئولوژیک حرکت دی او د یوې ایدئولوژۍ په اساس لسیزو راهیسې په سیاسي او نظامي مبارزه کوي. دوی ځکه په امارت ټینګار کوي چې د خپلواک په مهال هم امارت رامنځته کړی و او په افغانستان کې هغه وخت د امن څادر وغوړاو. خو هغه وخت د دوی د بې تجربهګۍ او ځینو غلطو پالیسیو له وجې دنیا له طالبانو سره مقاطعه وکړه او د دوی نظام یې په رسمیت ونه پیژنده. خو په کوم مجلسونو کې چې موږ له طالبانو سره خبرې کړي دي، نو امارات د سولې او روانې جګړې په وړاندې د خپل سری کرښې په توګه نه یادوي. دوی وایي چې هر ډول سیاسي نظام چې افغانانو په مذاکراتو کې توافق ورباندې وکړ دوی به ومني، خو چې د افغانانو له دینی او ټولنیزو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي.
شینواری صاحب، دا څه ډول ایدیالوژیک حرکت دی چې افغان پوځیان وژني، خود امریکایي سرتیرو په وړاندې له زغم څخه کار اخلي، بهرنیان ونیسي د پیسو په بدل کې خوشي کړي، خو افغان سرتیرو سرونه پرې کوي یا یې وژني، آیا دا د منلو وړ ایدیالوژي ده؟
دغه جګړه خو یو طرفه نه ده، افغان پوځیان هم جګړه کوي. په جګړه کې خود واړه طرفه یو بل وژني، نو دا سوال باید یو طرف ته مطرح نه شي، لومړی مسله ده. او دویمه دا چې د امریکایي سرتیرو په وړاندې کوم زغم نه دی ښودل شوی. هغوی سره تقریبا څه کم نولس کاله جګړه شوې ده او بیا د نولس کاله وروسته د سولې پروسه پیل شوې، له هغوی سره خبرې شوي، مذاکرات شوي تقریبا یو نیم کال، او بیا د مذاکراتو په نتیجه کې دغسې یو توافق رامنځته شوی دی. دا چې افغان حکومت هم د دغې جګړې برخه ده، نو له هغوی سره هم تر اوسه پورې کوم توافق نه دی شوی. هغوی سره به خبرې کې مذاکره به ورسره وشي، چې کله مذاکره وشوه بیا به دغه مذاکره کې دواړه طرفه جوړجاړی کوي او توافق ته برسیږي، او دغه توافق په نتیجه کې به ډزبندي رامنځته کیږي.
که څم شغلی شینوري یادونه وکړي چې طالبان اوس امارات د سری کرښه په توګه نه مطرح کوي، خو دغه ډله لا هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابل اداره یادوي. د راتلونکو سیاسي نظام پر جوړښت ټینګار به څومره د سولې د مخامخ خبرو مخکې خنډ کیږي؟ شغلی شمال
مخ کې دی چې بحث وشي، باید اول دی سیستم او دا برابر شي. خو زه فکر کوم کله چې ناس تک وشي یو بل موضوعات واوري، شاید په ډېر موارد باندې قناعت هم داوی حاصل شي او هم د افغانستان د حکومت د استازو حاصل شي. دا مخ کې د وخت نه قضاوت وی چې تر اوسه لا بحث په بعض موارد باندې نه ده شوی. اوس تاسو وګورئ کله چې د طالبانو تفاهم وکړ د امریکایي حکومت سره په بندیانو باندې راوڅرخېدل، د افغانستان حکومت هغه خپل واکونه شو خوده، خو هم هغه موضوع حل شوله. نو ډېری موضوعګانې دې حل کېږي. امیدواري دا ده او د خلکو غوښتنه هم دا ده چې یو پردي بحث ته کینی سره مخامخ خبرې ته کینی، نو مخامخ خبرې چې پیل شي امیدوار یاست چې بعض موضوعګانې حل شي.
اقا محمد قریشی، بین الافغانی مذاکره چې د مارچ لسمې ته پلان سوی وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوی نه دي، او د راتلونکي نظام پر جوړښت به پکې بحث کیږي. که د نظام پر سر احتمالي بحث د بین الافغانی مذاکرو مخه ونیسي، فکر نه کوي چې کشاله بلا پسې وغځیږي؟
د سولې ټولې تجربې ښیي چې د سولې د مذاکرات وړاندې اوربند او د زندانیانو خوشي کول د حسنینیت په نامه سره په لنډمهالي او یا د زندانیانو د خوشي کېدو لپاره د یو سمپل په توګه یو څو کسان خوشي کیږي. خو دغه ډول چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه د زندانیانو د خوشي کېدو او د اوربند په مسله کې مسایل مطرح کوي، د خپل د بین الافغاني خبرو پر وړاندې باندې یو خلړ خندونه دي. د بین الافغاني خبرو په شروع سره به ممکن پر ځینو نورو اساسي مسایل باندې بحث کیږي، لکه د طالبانو راتلونکي سرنوشت، د نظام مسله چې تاسو په خپل پښتنه کې مطرح کړې ده، پر دې باندې به بحث کیږي. خو زه فکر نه کوم چې د بین الافغاني خبرو له شروع سره به بیا دغه ډول خندونه پاتې شي، ځکه بین الافغاني خبرې به تابان یو پایل ورکوي. بین الافغاني خبرو څخه مخکې چې هر څومره پروسه اوږدیږي، لا به مبهمیږي او لا به هم یو ډول سرخوږی جوړیږي. دا اوس عملا د افغانستان په ځینو ولسوالیو او په ځینو لیرو پرتو سیمو کې د خلکو تشویش ده چې دلته به د خلکو برخلیک چی شي کیږي. آیا موږ به لا هم په دغه سي جګړه کې پاتې شو کبه د سولې په ترڅ کې سولې راځي؟ تر ټولو لمړی بین الافغاني خبري شروع سي او بیا په بین الافغاني خبرو کې پر دې ټولو مسایلو باندې یو په یو باندې قدم په قدم باندې بیا روشانه او مفصل خبري وسي او تر څو ښه او اغیزناکه پایله ورکړي.
خیر الله شینواری، ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان به واقعا د دایمي سولې او ثبات لپاره له ځانه نرمښت وشي، خصوصا په آینده نظام کې؟
د نرمښت په تړاو باندې باید دا ووایم چې طالبان د سولې پروسه کې کافي له نرمښته کار اخیستی دی. تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د یو معینې زمانې ټاکل، له نورو افغانانو سره خبرې کول، د تور لیست او بندیانو په تړاو نرمښت ښودل ثابتوي چې دوی له حکمته کار اخلي. او د نظام په اړه هم دوی واضح موږ ته ویلي چې امارات یې غوښتنه ده، خو سره کرښه هېڅ کله نه ده.
په افغانستان کې د ځینو نظامونو له بدلون سره ښاغلی شمال، اول گذار پر ملي اردو او دفاعي ځواکونو سوی دی، اوس دغه سې یوه اندېښنه په کار ده که فکر کوي چې دا اندېښنه بې ځایه ده؟
جمهوریت حداقل یو چوکاټ جوړ شوی دی او افغانانو ته ټول ته د منلو وړ ده. نو اوس که نورې ډلې راځي او دې کې مدغم کیږي، هغه سیستم ورته برابر ده. که هغه د طالبانو عسکر دي یا په اردو باندې یا په پولیسو کې یا په امنیت کې په مختلفو برخو کې، هغه به هغوی پورې اړه لري چې موضوع د کوم اړخه څیړي یا کوم برخه دي خوښه ده. خو فکر کوم چې شاید تر یو وخته پورې دی په هماغه خپلو ساحو کې پاتې شي او افغانان په د اردو په دولت په خپلو ساحو کې، او بعد له هغې به اساس یو سیستم ورته را جوړ شي چې په همدغه نظامي برخو کې دوی جلب شي او ومنل شي. نو هغه سیستم دا رقم ده. او دې کې شک نشته د افغانستان اول گزار چې کېږي د افغانستان په اردو یا په دې باندې کېږي، ځکه اردو هغه ځواک ده چې د وطن نه ساتنه کوي، د خپل راضي او د ملک نه ساتنه کوي. دا اوس موږ عمل هم بعضې نښې نښانې وینو، مثلا پاکستان حمله کوي یا د ډیورنډ په کرښه یا د قطر روان ده. ځکه نواز شریف هم په خپل کتاب کې جوازی وایي چې ما د افغانستان اردو له منځه وړي. یوازنې دا همدا ده چې د اردو له منځه لاړه، خو په هر ملک باندې تیری کول بیا هغوی دپاره اسانه وي، خو که اردو یې بیا نه شي کولی. همدا د همسایګانو یا د بهرنیانو غوښتنه هم همدا ده.
اقا محمد قریشی مخکی یادونه تاسو وکړه چې د مذاکرو پر میز هغه لوری زیاته ګټه کوي چې لقوی دریځ را مخکی کیږي لوڅو اونې یو افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل روان دي دا سیندښنې ست چې د افغانستان نړیوال ملاتړ شای لدی سره کم سي ځکه چې ناټو تړون او نور شریکان شای غوړي چې خپل لګښتونه وس پموي او نور افغانستان خپل افغان ځواکونه ته وسپاري په ملي امنیتي ځواکونو کې د طالب جنگیالیو د مدغم کېدو امکان څومره ګوري
تابن پراتلون کې احتمالي نظام کې به طالبان هر اړخیزه ونډه لري که هغه سیاسي ونډه ده که نوري د دولت په کچه څوکې دی او یا په ځانګړې توګه ملي امنیتي ځواک دی د افغانستان د خلکو هم دا خوښه ده چې طالبان د اصول سره سم په ملي امنیتي ځواک یو ځای شي ځکه دغه بشري ځواک چې اوس په جګړه کې قرباني کیږي دا که په ملي امنیتي ځواک کې شو روزل سي نو تابن به په راتلون کې د افغانستان له ارضي تمامیت افغانستان له ملي ګټو څخه ننګه کوي او په ملي امنیتي ځواک کې به ممکن ډېر اغیزناک تمام شي خو د هغه چوکاټ او هغه میکانیزمونو سره برابر چې ملي امنیتي ځواکونه په خپل ځان کې لري او د افغانستان د خاورې څخه دغه پر بنسټ باندې ننګه کوي خو دلته یو بل تشویش شته هغه دا دی چې که خدای مکړه د امریکایانو طالبانو د تړون په څنګ کې کوم نظامی زمینه موجوده وي چې هغه یو مبهم بحث دی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه سیو شی شته که یا نو دا بیا یو ډول استخباراتي مسایل دي چې ممکن د دغه سی مسایلو پر وړاندې خنډ شي چې طالبان بیا په ملي امنیتي ځواکونو کې ځای پر ځای شي که دا کار وسی زه فکر کوم کوم پاموار خان بنل لري ځکه هغه د بیا یې دغه مسله چې مطرح کیږي نو پر اړخیزه توګه باید طالبان د نظام له اساسي کچنیولې به تر امنیتي او عادي څوکیو پورې دوی ممکن کې ځای پر ځای شي او خپل وانډه واخلي
شغلی شمال پر طالبانو هم تور پورې دی چې د ځینو هیوادونو په استازیتوب د نظام د تغییر موضوع مطرح کوي دغه هیوادونو ته ولې د نظام د بدلون موضوع مطرح ده
شک په دې کې نشته ده چې همسایه ملکونه ټول په همدې باندې کوشش کوي چې افغانستان باید یو کمزور ملک واوسي یو ضعیف ملک واوسي تر څو د هغوی ګټې یا د هغوی هغه منافع په کې خوندي واوسي نو هغوی کوشش په همدې کوي چې مثلا افغانستان یو سالم اردو ونه لري یو سالم سیستم ونه لري قوي نظام ونه لري نو دا د هغو ټولو غوښتنې هم همدا دي
شغل شمال نو ستاو سرډارد دغه دی چې اوسنۍ جمهوریت نظام به چې نړیوال ملاتړ کوي دوام کوي
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده نړیوال هم د همدغه جمهوریت نظام یا دیموکراسي باندې باورمند دي نو دې په خاطر باندې زم فکر کوم هر څه همدسه هم چاوي هم شاید دغه ترجمه ووسی چې هماسه دیموکراسي نظام را منځ کې یو د دیموکراسي پرانا کې هغه ټول اتباع او ټول وګړو ته خپل حقوقات ورسوي نو شاید هغه هم د همدغه نظام پلوي ووسی
میرمن عزرا اصغری او بخشی چې په ځنډ تاسو ترازم ستاسو نظر غوړ وورو چې ستاسو په نظر یو ایدیال یا په ټول پوره نظام څه ډول یو نظام دی
دی به ایدئال حکومت لپاره نظر مې دادې چې هغه همسایګان چې فعلاً مداخله لري چې موږ نشو کولای د دوی نظام خلاص کو که هر حکومت راشي همدغه همسایګان مداخله کوي کبي مخصوصا پاکستان هیڅ تعهد بین الملل لپاره نه لري نه د سولې لپاره دوه مخې د پاکستان په مخ یو څه وایي په شا بل څه کوي نو د دې د خاطره دغه ټول خلک چې ښکیل دي په دغه جنګو کې دی راټول شي مخصوصا اول قدرتونه روسیا او امریکا یو منظم سیمینارونه د جوړ کې کانفرنسونه دی ورکې د موږ افغانستان د حکومت او د خلکو نمایندګانو وند دی پکی او مطلق یو ډیر جدي طرحه یا قواعد دی وځه کې چې هیڅوک نشي کولای دغه نه سرغړونه وکړي بیا به هلته وګورو چې څوک قوي طرحه لري که دا حکومت دی که طالبان دی که د افغانستان نورې ډلې مترقي ډلې دي دا ټول پکې شریک شي که وکولای شو د دغه جنجال نه ځان خلاص
پتلو تلو کې عبدالستار شمال له تاسو به وورو چې د یو ځوان په حیث چې له نورو ځوانانو سره په ارتباط کې یاست له یو نظام څخه د څه ډول کارونو توقع لري
زه وروره د یو ځوان په صفت باندې هم د همدغه جمهوري نظام نه ملاتړ کوم او همدې په خاطر باندې چې دوی کې د خلکو ګټې خوندي دي ځکه نظام په انتخاباتو باندې ولاړ ده نو کولای شو چې دیموکراسي ده د همدغه لار نه خپل حق حقوق ولس وغواړي هغه ولس ته خپل حق ورسیږي
عبدالستار شمال له تاسو مننه د پروګرام لاوریدونکو هم مننه چې بحث یې تر دې شېبې را سره واورید د دې اونۍ په بحث کې را سره وو په کابل کې میشت مدني فعال اقا محمد قریشي په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړي عبدالستار شمال په جرمني کې میشته فعاله عزرا اصغری او په کابل کې خیر الله شینوار چې د طالبانو په اړه زیاتې لیکنې کړې او د دوی په اړوندو کنفرانسونو کې برخه اخیستې وه. موږ ډېره هڅه وکړه چې د حکومت له اړخه هم په بحث کې یو څوک ولرو، خو له بده مرغه چې څوک مو په دې بحث کې د ګډون لپاره پیدا نه کړ. د اوس لپاره د خدای پامان.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.